اورونکو د مشالې ډیو په یو بل غړ کې د خپل قربای سره لمومت سلامونه منې وخت ورځي لس بجې شوې دي ورځ د اتوار د 2015 کال د اپریل د میاشتې شپږمه نیټه ده. په دې غړ کې ستاسو لپاره ریپورټونه لرو او د غرنګي وروستي غړ کې به د رانا پر لورو نه خبرونه هم وي. کولمړی انیس اجمل ته ورځو چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی د زنو ګوندونو مشران وای باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. د پاکستان او برتانی مشرانو باور سرګند کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترمنځ به اړیکې نورې مخې کړي. او په شام کې د وسلوالې ډلې النصره فرنت لخوا تختول شوی د سویډن دوه تنه وګړي خوشی کړل شوی دي. او وسته خبرونه تفصیل د مختلفو ګوندونو مشران وای باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان به کورشوب خلکو سره سمې مرستې وکړي او په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تیر ورځ په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې په بلنه یو جرګه رابلل شي و چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قومي وطن پارټي او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړي وو. په دغه موقع د جماعت اسلامی امیر سراج الحق مشال ریډیو ته ویل
د قبایل مطالبه دا ده چې دوی د پیزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوی دي دا غوی دي ازاله وشي او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده غستل کی چې تاسو به د وطن د وفاداری حلف کوی. دوی دا وایي چې موږ نه مخ نه وفادار یو او د موږ په وفاداری باندې شک کول دا ناروا کار دی.
په یاد جرګه کې په دې خبره هم اتفاق شوی چې د یادو سیاسي ګوندونو مشرانو یو جرګه به د شمالي وزیرستان او د پښتون قوم نوري مسلې مخې ته راوړي او مرکزی حکومت ته به وړاندې کوي. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو سبین محمود د وژنې پر ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او دایې په یاد کې شمې بلې کړې وي. د مدني ټولنو ځینو غړو له مشال ریډیو سره بیګا په خبرو کې ویل چې د سبین محمود د وژنې د پلټنې وکړل شي. بلخو د سبین محمود د وژنې مقدمه تیر مخام د ډیفنس په تاڼه کې درج شوې ده. د یادې تاڼې یو پولیس چارواکي بیګا مشال ریډیو ته ویلي د مقدمه د نامعلومو وسلوالو پر ضد د سبین محمود د مور شهناز محمود په مدیت لیکل شوی ده. سبین محمود په کراچۍ کې د ټي 2 اف په نامه د سیمه جی کارونو اداره لرله. بلخو د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو د څانګې ویان آسیم باجوا په خپل ټویټر پاڼه د پیښه په سخت ټکو غندلې ده. د پاکستان په 2020 چاونو یا کنټونمنت بورډز کې د شوو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون تر ټولو مخکې دی. د مشال ریډیو خبريال وایي چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون 8500 کې تر لاسه کړي دي. دغه سه په 15500 کو آزاد امیدواران او سده پاسه 2500 کو باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدواران کامیاب شوه دي. په ټاکنو کې د پیپلز ګوند وو د جماعت اسلامي شپږ او عوامي نېشنل ګوند دوه امیدوارانو بریا ترلاسه کړې ده. تیر ورځ د پاکستان په 2020 چاونو د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رایه واچول شوې. د پاکستان او برتانی مشرانو باور سرګند کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې او په خاصه توګه تجارت نور هم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه برتانوي سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. د برتانی وزیر اعظم په دې خبره ټینګار کړی چې هیواد بیر ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال ډیرشت وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بادغیس کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال محمد جمعه عادل بیګا مشال ریډیو ته ویل چې په وژل شوو وسلوالو کې بهر ملکیان هم شامل دي. د کمانډان عادل په وینا په دې عملیاتو کې چې څلور ورځې وړاندې د بالامرغاب ولسوالۍ په موریچاک سیمه کې پیل شوي وو 9 تنه افغان سرحدي پولیس هم وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرینه د مشال ریډیو نوره په مګ دنیا کې یو افغان کډوال پرون د ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې وجل شو دی. د جرمنی خبری اجانس ڈی پی ای وای چې د افغان سړی دوه شپېته کلن و د مقدونی د ستر خرس کوپی په یو سیمه کې ریلګاډي وهلی دی. دغه ریلګاډي د یونان نه بلغاریا ته روان و. د اپریل په 13مه هم په مقدونیا کې مرکزي ښار ویلس ته نږدې ریلګاډي د کډوالو یوه ډله وهله. د ټکر په دغه پیښه کې 14 تنه وژل شوي و. د دې خلکو شناخت نه دی شوی، خو په اړه یې داسې فکر کېږي چې زیاتره پکې د سومالیا او افغانستان وګړي وو. د نیپال چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر شاوخوا 1350 ته رسېدلی دی. چارواکي وایي چې د 2.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 3500 کسان زخمیان شوي هم دي. په لسګونه زره کسانو بېګا شپه په ډاګه د کورونو بهر تېره کړې چې کورونو ته د زیان رسېدو له وجې د ورتللو نه ویارېدل. په سیمه کې اوس هم د زلزلې جټکې محسوس کېږي او امدادي کارکوونکو د ټرکونو هیلیکاپټرو له لارې نن سهار وختي خیمې او د ضرورت نور سامان نلی گلی دی. چارواکي وایي چې په زیاتره سیمو کې اوبه بجلی هم نشته. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنګلادیش، د چین په تیبت او پاکستان کې محسوس شوې وي چې پکې د شپېتو تنو د وژل کېدو خبرونه دي. او وروستۍ خبر دا چې په شام کې د وسلوالې ډلې النصره فرنټ لخوا تختول شوي د سویډن دوه تنه وګړي خوشي کړل شوي دي. له القاعده سره تړاو لرونکي النصره فرنټ دا دوه تنه په 2014 کال کې تختولي وو چې د اپریل په 14مه خوشي کړل شوي دي. ټي ټي خبري اجانس نن دا خبر د سویډن د بهرنیو چارو وزارت په دا هیواد کې د فلسطین د سفیر په حواله ورکړی دی. تر دې دمه د خوشي شوو کسانو د شناخت په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د خبرونو پای
او دونکو خبرونه مولم مشال دی وردل چې انیسا اجمن وړاندې کول په دې غړي کې بوري. د وامي نسل پټه یو مشر وای دا ډیره ناوړه خبره ده چې شمالي وزیرستان خلکو وجل شول، کورونو بازارونه یې وړنګ ول شول، اوس پرې حکومت هم نتیجې مواري اچوي. د پاکستاني فعالی سبین محمود د وجنې مقدمه درج کړل شوی، خو د پاکستان د بشر حقوقو د خبر پختونخوا څانګې مشر وایي
تر دې وخت پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وجل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. موږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې دوی د خپل فرض نه ګڼي.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې په قبایلی سیمو کې نافذ د ابتشار په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي.
یو داسې شی تیار کړی دی مزید د قبایلي عوامو حقوقو د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي.
او د نن د رڼا پر لور خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د پښتنو په سیمه کې د سکولونو د ړنګېدو پر ضد قومي تحریک ولې مخې ته نه راځي.
دا څه قسمه تحریکونه چې روښوي کنه نو هغه څه غټ شوی نو دا تعلیم او بیا په خصوصي توګه رږي نه کو تعلیم خلکو ته بالکل هم دا نه ضروري او دا نه مهم نه ښکاري.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشال ډو سره اوسئ. اوس د خبرونی لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د وامین نشل پټۍ د پښتونخوا ملي عوامي پټۍ قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي مشرانو پرون په یو جلګه کې پر دې خبره اتفاق وکړ چې د ټول پښتون قوم او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې به د مرکزی حکومت پر وړاندې دي. پرون په پیښور کې شوې د جرګه چې د جماعت العلماء اسلام په بلنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې رابلل شوې و، پکې د شمالي وزیرستان د بیکور شو خلکو د بیرته ستنېدو او له هغوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمواریو په اړه خبرې وشوې. تفصیل له پیښوره د ځلان سبزی په دې رپورټ کې.
د جمعیت علماء اسلام لخوا د شمالي وزیرستان به کور شوې خلکو د واپسای او پردغه محل د دوی څخه په خپل سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ځمداري د ضمانت په اړه رابدل شوې جرګه کې د عوامي نېشنل پارټي مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین، سېنټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزای، د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق او د یادو ګوندونو په لسګونو نور مهم غړو ګډون وکړو. جرګه کې د ټولو قبایلی سیمو او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان په سونو مشرانو او سپینګرو هم ګډون وکړو او د خپل سیمو ستونزې جرګې ته وړاندې کړې. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی ازاله وشي. او دویم دا چې د دوینه کم واده استلې کی چې تاسو به د وطن د وفاداری حلف کوی. دوی دا وایي چې موږ د مخکې نه وفادار یو او زموږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی. زموږ وطن دی، زموږ نمور غیږ ده، زموږ قبرستان دی، دا زموږ جومات دی، د دې حفاظت دا زموږ د خپل ایمان تقاضا ده. په دې د موږ ته څوک نصیحت نه کوي.
د عوامي نېشنل پارټي غړي میا افتخار حسین جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې له دومره سختو او ناکلډو باوجود د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو څخه ضمانت اخیستل ښکاره زیاتې دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي خپل وینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو ستونزې هوارول د دوی لومړیتوب دی او له دې وروسته باید چې د ټولو پښتنو مشرانو یو لویه جرګه وشي، ځکه چې دا وخت ټول پښتون قام له درندو ستونزو سره مخ دی.
نوموړی وایي زما تجویز دا دی چې څومره رو په رو مسلې درنیږي نو د ګډ قام د ټول پښتانه قام دا ذمواري جوړیږي چې ټول را یوځای شي او د دې حل روباسي.
په پای کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامی وړاندې کړه چې تر مخه به د عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي، جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام د مشرانو یو مشترکه جرګه د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په عزت د بیرته تګ، له هغوی د څه ډول ضمانت نه اخستلو او بې کوره شوي خلکو ته د هغوی د شوي مالي زیان برابر مرستې ورکولو په اړه د وزیر اعظم میاں نواز شریف او نورو اړوندو چارواکو سره لیده کاته کوي او د هغوی وروسته به هم وخت په وخت د ټول پښتون قام ستونزې مرکزی حکومت ته وړاندې کوي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادې په قبایلی سیمو کې نافذ د ایف سی آر په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي او دوی تور لګولې چې حکومت غواړي د اصلاحاتو په نوم د قبایلی سیمو خلک سل کاله نور په شابوزي. دا براسي حال کې د چیرې خبر پښتونخوا گورنر په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورٹ کوو.
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني، مذهبي او سیاسي ګوندونه استادې شامل دي، په خبر کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کل مخکې جوړ کې شوی کمیشن هغه تجویزونه رد کړي دي چې پکې په قبایلی نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي. دی وایي چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته، خو ولې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه نه دي کړي. د غونډه کې برخه اخیستونکو د عوامي نېشنل پارټي قبایلی جنسي یو مشر ملک عطا الله خان مشال لیډو ته وایي
گورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړه کړې و د ایف سی آر کې اصلاحاتو لپاره خبرو کې ناغه لپاره یو ډرافت تیار شوی دی. هغه موږ پرون وکړو او هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور سر کاله وروسته پاتې کوي. دا کوم مزل چې موږ کړی کان د اصلاحاتو لپاره یا د ایف سی آر د خدمتو لپاره یا پی سی آر کې د ترمیم لپاره یا په 247 آرټیکل 247 پاکستان په ایم کې داغه کې بدلون نو موږ اوس دغه ترجیح کوو. دا انګریز د دور نه ډېر خطرناک دی. د ایف سی آر کې ایف سی آر دی.
د جمعیت اسلامي د قبایلی سه مشر او پخوانی د قومي سمنه غړي سبزاده هارون رشید وایي چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو. دوی سره ملاقاتونه هم کړل دي، ولی دوی چې کوم تجویزونه ورکړو هغه شامل اول خونه بلکې د هغه په ضد دا رپورت تیار کړی دی.
دوی خو لکه علامتی تور مشاورتونه کړیو، زمو سره هم کړیو، موږ خپل تجاویز هم ورکړو، خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو چې کوم تجاویزو اصلاحاتو په والا باندې د هغه تجاویزو بالکل برخلاف دوی یو داسې شی تیار کړی دی مزید د قبایلی عوامو حقوق د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي. ځکه چې اوس په دې وخت کې د فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته، په فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته او د فاټا نه د پاکستان آئین عملاً بے دخل دی. موږ وایو د پاکستان آئین ته د الته رسایي ورکړی شي، د پاکستان آئین د الته نافذ عمل کړی شي.
بلخوا هم په دغه لړ کې پرون هم دغه فاټا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم لیدل کړي دي. دغه ملاقات په خپل باندې د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې مجاهد وای
دا ټول ناول دغه سره د منګ د امن په دغه باندې خبرو شو چې څو پورې امن نه وي د من قبایل ترقی نشو کولای. اول ته ترقیاتي کارونه کې یو نه سیاسي ازادي راځي. دویم خبره متوکله چې دو 247 کما د پده باغې کې ترمیم وشي یا غدری شي نو زمون قبایل ایمنېګان بدل تازه شي د خپل علاقې د پر بچ قانوني دغه وکي درې مخبره متداو کړله چې په ټول ملک د بلدیاتی الیکشن چرچا روانه ده په دغه طریقه د منګ ته د بلدیاتی الیکشن حق راکړي شي او درداري صاحب منګ تر دا خبره راکړه چې زه فوري تور باندې زه د وزیر اعظم سره ملاقات کوم او د استاذ خبره دغه مخې تقدم او کمی ادارې چې نور دي ان شاء الله دا غوسم زمون خبرې شوې دي
د پامول دا چې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا قبایلی سیمو نظام کې اصلاحاتو لپاره د تیر کال مې میاشت کې د فاټا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد دی په اف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلی اولس په خوخه او خېګړه دي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
وایس آف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اودونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پاکستانی فعال سبین محمود د وجنې مقدمه د ترګری د مخنیوي اکټ لاندې درج کړل شوی. دا مقدمه د نوموړي مور درج کړي. د سبین محمود د وجنې پر ضد زنوزینو کې مظاهره اهم شوې دي. یاد وي چې سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې د جمعې په شپه هغه وخت ناڅرګند وسلوالو ووجله چې نوموړي د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکړل شو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم لغړو سره د ان سایلنسینګ بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا لمنځه وړلو په موضوع د پروګرام ترتیب کولو وروسته له خپلې مور سره را روانه وه. پر دې مو له غشې بولاندې له خپل خبریال سره خبرې کړې دي. ظفر کرمی سره نور راځي چې په ګډه ورته وښو.
دغه پیښه چې د جمعې په ماښام رامنځته شوې وه پرون د سبین محمود جنازه هم شوې ده، هغه خاورو ته سپارل شوې ده. پرون ماښام چې دی د کراچۍ په ډیفنس تاڼه کې د سبین محمود دغه پیښه چې ده د دې په ضد باندې اف آی آر لیکل شوی دی. او لکه څنګه چې تاسو مو وویل دا د سبین محمود مور مهناز محمود چې ده هغه په مدعیت کې لیکل شوی دی. کم کیس چې دی د دې پلټنې چې دي هغه به د پولیس چارواکي وایي چې نن دوی شروع کوي. پرون دغه پیښه چې په کومه علاقه کې راغله ډیفنس علاقه ده او دغلته پرون الیکشن هم کېدو د کنټرولمنټ بورډ کوم الیکشن چې و نو د هغې وجې نه پرون دوی تحقیقات نه و شروع کړي. دغلته کیمرو هم لګېدلی دي. پولیس چارواکي وایي چې دوی به د دغې کیمرو نه فوټیج اخلي او د هغې په مرسته باندې به دغه تحقیقات چې دي دا به مخ په وړاندې بیایي. د دې نه علاوه د سیند صوبې اعلی وزیر چې دی سید قایم علی شاه هغې هم د دې پیښې په ضد باندې د جوډیشل کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی. نن ماښام په کراچۍ کې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د سیول سوسایټۍ شمیر غړو مظاهره هم کړې دي. د سبین محمود وجنه چې د دې خندنه یې کړې ده. د دې نه علاوه ماښام پرون ماښام چې دي د سیول سوسایټۍ غړو د سبین محمود په یاد کې شمې هم بلې کړې وي.
اوریدونکو تاسو د زمنګ خبریال ظفر کریمی رپورت اوریدو. د بشری حقوقو دفاع کوونکي وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي د حقوقو دفاع کوونکي او خبریالان د مرګ لګوا خونو سره مخ دي او ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کې ناکام ښکاری. نو تفصیل د شاهین بنری په رپورت کې.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوې دي چې د بشری حقوقو دفاع کوونکي او خبریالان وجني او یا ورته د مرګ ګواښونه ورکوي. د کمیشن د خیبر پختونخوا د څنګه مشر شیر محمد اډوکیټ وایي په بلوچستان قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د بشری حقوقو یو شمیر دفاع کوونکي او د مدني ټولنو غړي وجل شوې دي، خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه سپلټنې شوې دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوې دي. نوموړی زیاتوي
تر دې وخت پورې به یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وجل شوې دي هغه اوسه پورې دغه تحقیق نه شوې. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډیر ښایسته وکیلو هغه د پېښور ښار کې دنده ویلې چې بچي د سکول نه راځي هغه اوسه پورې پته ونه لګېدا. زمونږ خیبر جلسې کې زرتیب افریدی زمونږ ډېر ښه کلک ملګری او ډېر د بشري حقوقو لپاره قرباني وي هغه پر رڼا ورځ باندې وجل شو. هغه مطلب چې څه پته ونه لګېدا زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې ډېر د خپل فرض نه ګڼي
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وروستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکوشو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال ضیاءالرحمن وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د بشري حقونو په موضوع خبره کوي نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي.
پاکستان کی رقم د سوسائٹی کے ایکٹیویسٹ یا کم سٹا کرٹکس کی ایمنٹ ایکٹیویسٹ کی اغم دکا دا کم مرڈر دے دا بالکل دا اثر تڑی چرا کم سی دا خوب خبر کول والا خلل تھی دا ہوا وزنا قدمولی دا سازش تے دا کراشی کٹ خاص کر فارکی یا سنفال کی کہ بلوستان کی ہوڈی گرانا کر دیا دا میڈیا آزاد نا دا سوسائٹی دو مستوم نا دا لاہور کی پکراشی کی دسی واقعات کی جی مندہ نظر لوگوں نے سوال مگران کر دیا خبر کول کنا
د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بیلابیلو ډلو او خلکو لاس کېدی شي او دا اوس د ریاستي ادارو مواردا چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کړي
موټر د مختلف خلکو کېدی شي د سیکورټی اسټابلیشمنت باندې هم الزامات راځي لکه د سلیم شهزاد خبره تاسو وګورئ دا څنګه د کلکو ولی خان بابر غونډه کې ایم کیو ایم پکې ملوثو نو دا دې یو پچیدا او کنفیوزنګ ورته کې یو انوایرنمنت دی پاکستان کې او ځکه په وجدار کې څه څه زموږ چې کوم تحقیقاتي ادارې دي پولیس ته یا نور دي هغه خپل کار صحیح طریقې سره کوي نه د شګرد پکې دی کې دا غدي یعنی او تختی خپل ته تختی پاکستان پری دي نور ملکونو ته تختی نو دا یو وجه باندې تحقیقات دغه تندر سي نو دا سه مرګونه چې کوم دې پته نه لګي یو ډیډلاین کرور سي
د یادونه وردا چې د تیرو سو کلونو راهیسې پاکستان کې د بشري حقوقو په دفاع کوونکو خبريالانو سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوي دي او یو شمیر د حقوقو دفاع کوونکي د هیواد نه تېخت ته هم اړ شوي دي.
تاسو شاهین بونیرینا رپورٹ اوریدو. ڈان ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې د بلوچستان د لادرک کړل شو خلکو په اړه د یو پروګرام نه وروستو د دغه پروګرام جوړونکي سبین محمود وجل شوه د هغې وجن یو ځل بیا د پښتنې راپورته کړې دي چې په دغه موضوع خبرې کول منع دي. نور تفصیل پر خندا سند نورو.
په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې د سیکنډ فلور مشره د تیرې جمعې په ماښام هغه وخت وژل شوه چې کله هغه د بلوچستان د لادرکشو خلکو په اړه د یوې غونډې وروستو کور ته روانه وه. سبین محمود غوښتل چې د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي او د خلکو سره پرې خبرې وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي سبین پر یوې داسې موضوع خبرې پیل کړې وې چې ډېر خلک او ادارې په دغه مسلې د خبرو کولو نه ډډه کوي. دغه مسله د بلوچستان ده. د دغه صوبې اوسېدونکي له کلونو هیڅ د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي خو د دوی په خبره تر اوسه نه دی اوریدل شوی. د تیرې جمعې په ورځ په کراچۍ کې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو په موضوع یوه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ماما قدیر فرزانه بلوچ میر محمد علي تالپور او وسط الله خان ګډون وکړ. د نوړاندې د بلوچستان په اړه سیمینار په لمس پوهنتون کې جوړ شوی و خو بیا ونه شو. ماما قدیر چې د ورکو شوو بلوچستان لپاره د جوړ شوي سازمان مشر دی هم په دغه غونډه کې ګډون وکړ. ماما قدیر اول بلوچستان یو زړور کام دی. دوی پر خپل کام هر حمله کوونکي ته ماتې ورکړي ده بلکې پر دوی داسې گزارونو بلوچستان نور هم مضبوط کړي دي. هغه اول داسې طریقې خپلېږي چې مقصد یې په ذهني او جسمانی توګه دوی معذوره کول دي خو داسې به کله هم ونه شي. د ماما قدیر زوی جلیل هم په 2009 کال کې لادرکه شوی و. په 2011 کال کې مړی وموندل شو. تیر کال دوی د کوټې نه کراچۍ پورې په پښو لاړل خپل احتجاج یې درج کړ او له حکومت او پوځي اوختل باید د دوی لادر ککړل شوي کسان زر تر زره خوشی کړل شي. په دغه مارچ کې یو فرزانه بلوچ هم ده. د هغې ورور هم لادر کده. فرزانه وای دوی د بلوچستان های کورټ دا شند دغه هیواد سپریم کورټ ته هم په سو سو واره اپیلونه کړی دي چې د دوی مسلې ته پام وکړي خو چا هم غږ نه دی اوریدلی. فرزانه وای دا سمره ګران خبره ده چې یو کورنۍ د خپل لادر ککړل شوي کس مړی خخوي. هغه وای د برداشت یو حد وی او دوی کې اوس نور د غزغم نشته. په کراچۍ کې د سیکنډ فلور د دغه ادارې د بلوچستان پاکستان په اړه د پروګرام نه وروستو د تیرو جمعې په ماښام سبین محمود چې دغه پروګرام یې جوړ کړی و وژل شوه او دا شان د هغې غږ خاموش کړل شو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ورایزو اسلام آباد ته د پاکستان په دوڅلويخت کنټونټمنټ بورډونو یا چمړو باندې پرونو بلیاتي انتخابات تر سره شول. د غیر سرکاري نتیجو لمخې په زیاتو واډونو د پاکستان مسلم لیگ نن کامیابی ترلاسه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل خپل خبريال احمد الله ورو
تیر اوس کوم د مل په دوتر لیک کنټونمنټ بورډ چې کوم په هغه کې ولس کال ورسره د بلدیاتي انتخابات وکړل شي او یو څلو نه نه دی رواد چې کوم هغه د دوتر لیک کنټونمنټ بورډ کې وکړل شي د دې یو څلو نه نه دی رواد د پاره انتخاب وټونه چول سلسله چې کوم هغه سهار د اتو بجو نه شروع شول چې بغیر د څه وخت د ماځیګر 15 بجو پورې جاری و. دې دغه چې ټول زیات په یو څلو نه نه دی چې ټول زیات مسلم لیگ نیون چې کوم دی هغه اتش په تو واټ نه کامیابی ترلاسه کړی دا دشان آزاد امیدواران چې کوم دی هغه 55 چې کوم چوکۍ دی هغه کامیابی ترلاسه کړې ده. پاکستان ته دي انصاف چې کوم دی هغه د 24 نه زیات د شان متحده قانون مومن چې کوم دی هغه نور پاکستان پیپل پارټي وو جماعت اسلامي شپږ او عوامي نسلګر چې کوم دی دوی په دوا چوکو باندې د امیدوارانو کامیابی ترلاسه کړې ده. حالي عمل چې کوم هغه د پاره په لږ غر نه زیات عمله تعینات کړی شوی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دښمنانو د یو شمیر ولایتونو د سقوط پلان درلود خو امنیتي ځواکونو ثابته کړه چې د امنیت ټینګولو توان لري. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې ښاغلی غنی دا خبره په کابل کې د ناټو تړون لپاره د امریکا او اروپای اتحادیې د غړو هیوادونو له سفیرانو سره کړې ده. تفصیل د فرشتې جلازې په رپورټ کې.
د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی وای وسلوالو پلان درلود چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له پیل سره د ننګرهار یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړي. د عابدی په وینا له افغانستانه د نړیوالو ځواکو د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته داسې انګیرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پریکړه به یو اربیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت ښه دی او هغه پخوانی تصور نور نسته او ټول په دې باور دي چې افغانستان د شی راتلونکي پلور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمیر ولایتونو د سقوط د پلان په خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدید اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی ابراهیمی د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې شایي د یو شمیر شمالي ولایتونو امنیتی وضعیت تر دې حده خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینې ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکو ثابته کړي چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخوانی دفاعي حالت کې نه دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکو امر الله امان وایي په تیرو څو میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امر الله امان په شمال کې د امنیتی وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل حتی په مرجع او سنگین کې چې په تیرو یولس کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حمله وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي. خو افغان ځواکونه کولای شي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ شی ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ او پر نړیواله ټولنه هم ځخ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او شتجهیز کړي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ. په روسي نیمه کې هم ستاسو لپاره د رڼا پر لور ونیزه خبرونه لرو. مشال ریډیو ستاسو لپاره یو شمیر ونیزه خبرونه نورې هم لري. همدارز تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15316 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
وخت شوه دی لسنیمه بجې او نیسه اجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له غوې د خبرونو لنډیز ورو.
مختلفو گوندونو مشران وای باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان د کورشو خلکو سره سم مرستي وکړي په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تیررس په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې په بلنه یو جرګه رابلل شي و چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټي او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکونکي سبین محمود د وژنې پر ضد پرون د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او د هغې په یاد کې شمې بلې کړې وې. بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفنس په تاڼه کې درج شوې ده. د پاکستان او برتانی مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې او په خاص توګه تجارت نور هم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د برتانوي سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. د افغانستان په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال ډیرش د وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بادغیس کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال محمد جمع عدیل بیگا مشال لیډیو ته ویلي دي چې په وژل شو وسلوالو کې بهر ملکیان هم شامل دي، خو وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په مګ دنیا کې افغان کډوال پرون د ریلګاډي د ټکر په پیښه کې وژل شوی دی. د جرمني خبری اجانس ڈی پی ای وای چې د افغان سړی 25 کلن و او د مګ دنیا د سر خار سکوپی په یو سیمه کې ریلګاډي وهلې دی. د نیپال چارواکي وایي چې د رستې زلزلې له امله د مړو شمېر شاوخوا 1350 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي چې د 2.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 3200 کسان زخمیان شوي هم دي. او په شام کې د وسلوالي ډلې النصر فرنټ لخوا د سویډن 2 تنه وګړي خوشي کړل شوي دي. دلګا دا سره تړاو لرونکي النصر فرنټ دا 2 تنه په 2014 کال کې تختولي وو چې د اپریل په 24 خوشي کړل شوي دي.
تاسو د مشالې دیو خبرونه اوري په دې نیمه کې ساسې لپاره د رڼا پر لور او نیزه خبرونه هم لرو. خلومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې څرګرستي ریاض مساخل ته وکړه.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل ادارې د وزیر اعظم سعودي عرب په دوره لیکلي دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې لندن ته پرسیدو خبريالانو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د دورې په حق لوي چې سعودي عرب د پاکستان نه سکسمه غوښتنه نه کړې او نه په پاکستان د باوچولې، بلکې د سعودي عرب بادشاه سلمان سره غټوري خبرې شوې دي. ادارې د وزیر اعظم د خلې وایي چې پاکستان او سعودي عرب د مذهب پرشته تړلې او ترڅو چې د حرمین شریفین خبردانو د پیغمبر علی السلام د احکاماتو مطابق د دې حفاظت هر مسلمان فرض او د ایمان برخه ده. نو داسې حال کې که د سعودي عرب سلامتي خپلواکۍ ته څه خطر پیدا کیږي، نو د پاکستان حکومت او ولس بور سره اوګه پوګه ولاړ وي او د لړکی د سعودي عرب لخوا پاکستان نه د غوښتنو ضرورت نشته. او د وزیر اعظم سره د پوزي مشر سفر هم دا تاثر ورکوي چې د لړکی پوز او سیاسي حکومت یو خلدي. اداریا خره کلیکی چې یمن کې د یوې لوی منسوبې تر لاندې د حالاتو خرابولو کوشش روان دي چې مقصد یې نه یوازې یمن بلکې ټوله منطقه نه آرام کول دي او د دې ادراک ملګرو ملتونو هم کړی دی. نو ځکه یې د مسلې د حل لپاره زور او خوسی باغیانو په ضد قرارداد پاس کړی او پاکستان هم د دغه قرارداد حمایت کوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د ګلبار تانې سره نږدې د ترهګرې د مخنیوي خصوصي فورس په گاډي د حمله او د قانون نافذونکو ادارو د اهلکارو په کوتاه لیک کړی دی او وایي چې 13 ورځ وسلوالو د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو گاډي په نخ کړی وو او دا اول ځل نه دی بلکې سمو د وړاندې هم په دې ځای کې د پولیسو په یو بل گاډي حمله شوی و. اداریه وایي چې زموږ د قانون نافذونکو ادارو اهلکار دومره د کوتاهی نه کار اخلي چې هر ورځ راځي او په یو مخصوص ځای ودرېږي چې ورسره وسلوال ډیر په اسانه د دوی خلاف منسوبې جوړول شي او داسې حال کې چې وسلوال تر ډیره حده کمزوري شوي نو اوس به دوی داسې اسان هدفونه په نخه کوي. خو د دې مخنیوي لپاره اهلکارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي. اداریه اخره کې وایي ایمرجنسي ریسپانس فورس د څه قسمه بیړني حالاتو لپاره جوړ کړی شوی دی، خو دوی هم اوس د روایتي پولیسو پرنګ چال چلن خپل کړي. په کار دا چې د دې اهلکار د زمري غوندې زلور او هر وخت چټک وي، نه چې د دوی گاډي د ټریفیک پولیس په سیر او د دې اهلکار د عام ادارې د بابوګانو پرنګ بیزارخ کاری. او چې کوم اهلکار په ذکر شوی معیار پوره نه خيږي، په کار دا چې هغوی واپس پولیسو ته ولېګلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سینن ټلویزیون په وپاړه خبر شوی مقاله کې راغلی دی چې د جمعې په شپه د پاکستان په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې سیکنډ فلور مشره سبین محمود وژل شو. مقاللی کی ددی پیخی اوڑان دی سبین محمود د لدرک کړو شو بلوچانو لپارا دی یوی غونډی قربتوب کړی وو. بلخوا دی هندو رسپانی په مقاله کې لیکلی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره اړیکې د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښایي. د دوه لیکنو غټې برخې له انیسا اجمل اورو.
سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکلی چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې مشره سبین محمود وجل شوه. مقاله لیکي سبین محمود د یو داسې ښځه وه چې د پاکستان په شان هیواد کې به هم د خپل فکر او رائے اظهار کولو. د پاکستان په اړه ویل کیږي چې په د هیواد کې اکثره خلک د ویرې له وجې څه نشي ویلی. سبین محمود د بشري حقونو، مینې او عدم برداشت په لړ کې د کارونو له وجې شهرت درلود. په سبین د حمله کوونکو پړه پولیس چارواکو سندي ویلي خو د پیښې وړاندې سبین محمود د لادرک کړل شو بلوچانو لپاره د یوې غونډې قربانه وه. د سی این این په خبره بلوچستان کې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي وسلوال مبارزه کوي، دغلته د ډله ییزو تختونو الزامونه لګول کیږي. په دې موضوع د لاور لمس پوهنتون یو مباحثه جوړه کړې وه چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ماما قدیر بلوچ پکې میلمه وو. د سی این این په خبره چارواکو د دغه باس اجازه ورنکړه. سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکي سبین محمود د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې د بلوچستان د لادرکا کسانو لپاره غږ پورته کول یو خطرناک ګام دی، او د دې موضوع په اړه د خبرو په لړ کې هغې ته پخوا هم د مرګ دړکې ورکړل شوي دي. بلخوا د هندو ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د تیر کال په فروری میاشت کې د هندي چارواکو افغانستان ته د دورې نه داسې ښکارېده چې د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې لا زیاتې ښې شوي دي. دا اړیکې د هند لخوا د دوه بلیونه ډالرو د پرمختیا په مد کې د نوو پروژو د ژمنو او د افغانستان په غوښتنه د هلیکاپټرو د ورکولو وروسته په نوې لاره روانې شوي. له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو په اړه مقالې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سوګند پورته کولو د مراسمو نه تر اوسه نوموړي په دې اړه د څه بیان ورکولو نه ډډه کړې چې ګنې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د طالبانو او لشکر طیبه ملاتړ کوي. نوموړي د پاکستان د پوځ او د استخباراتي ادارې مشرانو ته د افغانستان د دورو بلنې هم ورکړې دي، او بیا په خپله هم په پینډه کې پوځي دفتر ته ولاړو. د حالات په هغه سیمه کې مخې ته راغلي چېرته چې د امریکا نفوذ په کمېدو او د چین اثر په زیاتېدو دی. پاکستان نورم ځواکمن کیږي او ایران د ګاونډي هیوادونو په نسبت د اقتصادي مرکز جوړېدو صلاحیت ښایي. مقاله لیکي باید ولسمشر غنی له نیو دلی سره د تعلقاتو په لړ کې د دې بدلیدونکو حالاتو ته په پام سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکو کې یو نوی پړاو رامخې ته کړي. روزپاڼه لیکي افغانستان خودلی چې هند سره اړیکو ته اهمیت ورکوي. هندوستان د افغانانو په زړونو کې ځای لري، او اوس وخت را رسېدلی چې دواړه هیوادونه اړیکې لا نورې پراخې کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نیپال چارواکي وایي چې په هیواد کې یې پرون د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېره 1300 او اوښتی ده. چارواکي وایي په ریکټر پیمانه د 0.3 زور په دې زلزله کې لږ تر لږه 4,500 کسان جوبل شوي هم دي. په لسګونو زره کسانو تیره شپه په ډاګه تیره کړې. په سیمه کې اوس هم د زلزلې ټکان محسوسېږي، او امدادي کارکوونکو د ټرکونو او هلیکاپټرو له لارې نن سهار وختي خیمه او د ضرورت نور سامانونه لیکدولې دي. چارواکي وایي چې په زیاتره سیمو کې اوبه او بجلی نشته. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنگلاديش، د چین په تبت او پاکستان کې هم محسوسې شوې دي چې پکې د شپېتو کسانو د وجل کېدو رپورټونه دي. نور تفصیل د فرشتې جلازی په دې رپورټ کې وو.
نیپالی چارواکو پرون ویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پر ایستلو لګیا دي، او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو، د تالندیا او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د رایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږترلږه 1,000,000 ډالر ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږترلږه 3 مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړ
لوړی څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واوره شوی ولیده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلې ده. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لري وو. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدید زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالی او ځاني تاوان رسولې ده. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي زپ موټر کې ناستو ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خور او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوي وي هغه وخت پوسومه چې زلزله ده دا یو ډیر قوي ټکانو د زلزلې لامل د هیمالیا لوړی څوکې ایورست کې اته تنه چې دی لوړ غرته د خطر لپاره تللی وو تر واور لاندې شوی او ویل کېږي چې د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کم هم برف کوچلاندی شوی دی د نړۍ د ډیرو هیوادو خلک د کال په دی وخت کې نیپال ته دي او د ایورست څوکې ته هم د خطول لپاره په دی وخت کې هڅه کوي زلزلې په کټمنډو کې د 19مې پیړۍ یو ډیر تاریخي مینار هم نړولې دی
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان اجرایی رئیس یا چیف ایگزیکټیو عبد الله د میډیا څخه غوښتي چې د وسلوالو پلوي نه کوي او دا رنګ د ویلي دي چې وسلوال د خلکو ترمنځ دهشت رامسته کوي نو د په خبره باید چې میډیا او د غرنګي رسنۍ د وسلوالو ملاتړ نه کوي او دا رنګ چې کوم حقیقت ته هغه ولسته پډاګه کړي نو تفصیل په دې رپورت کې
د افغان حکومت اجرایی مشر وایي چې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي شبکو مهم اهداف د خلکو ترمنځ د وحشت او ویرې رامنځته کول دي او رسنۍ نه باید د دغو ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. عبدالله عبدالله ته خبرې د شنبې په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. ښاغلی عبدالله وویل د افغان حکومت د ویاندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنۍ اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوې دي. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان کې واچول شي. اطلاعاتي خلا ته که چیرې موږ ورته توجه وکړو حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله هم دا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کوي او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و پکې رسنیو د ملاتړ د بیلابیلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و. په جوړ شوي کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي هم دغه انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنیو ته معلومات ورکولو ډډه کوي او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبری هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
له بلې خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت تر څنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوي زیاتې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
فارم پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د امریکایي امدادي کارکونکو وارن وینستاین کورنۍ په پاکستان کې د هغه د خوشی کولو لپاره د زرګونو ډالرو تاوان ورکړی وو خو هغه د ډیورن کرخې ته سیرما په غلطۍ سره د امریکایي ډرون په برید کې ووچل شو. تفصیل د شاهین بنیري نورو.
فورن پالیسی لیکي په پاکستان کې د مرستندوی ادارې سره کارکونکي امریکایي وارن وینستاین کورنۍ د پاکستان حکومت سره په شریکه د هغه د خوشی کولو لپاره هلې ځلې کولې او د حکومت په وسیله وسلوالو ته زرګونه ډالره تاوان هم ورکړی وو. د مجلې په خبره د وینستاین معاملې د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د اړیکو په اړه نوې پوښتنې راوچتې کړې دي. په دې معامله کې د پاکستانی چارواکو سره د هغه خلکو په اړه پوره معلومات وو چې وینستاین تختولې وو. هغوی ته د تاوان روپۍ خو رسولې وې ولې د هغوی نیولو ته خو یا تیار نه وو او یا یې د امریکایي امدادي کارکونکو د خوشی کولو قابلیت نه لره. د دې معاملې په اړه معلومات لرونکو دوو کسانو مجلې ته ویلي دي چې د وینسټاین کورنۍ د هغه د خوشی کولو لپاره په کال 2012 کې 2,50,000 ډالر ادا کړی وي او د هر څه د اسلام آباد په مرسته شوی وو. د حکومت او وسلوالو ترمنز درمګړي ژمنه کړې وه چې کله وسلوال ډالر ترلاسه کړي نو وینسټاین به خوشی کړي، خو ولې داسې ونه شو؟ د وینسټاین کونډې په یو بیان کې د امریکا په ځینو ادارو او پاکستانی حکومت تنقید کړی دی چې سرا د تاوان ادا کولو د هغې د خاوند په خوشی کولو کې پاتې راغلي دي. ولې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې د امریکایي امدادي کارکوونکي د خوشی کولو لپاره د هغه د کورنۍ سره مرسته کړې ده او په دغه اړه د امریکا د حکومت سره هم اړیکې ټینګې ساتلې وې.
تاسو د فارم پالیسی مقاله اوریدله شاهین بنیرینا. وزو اسلام آباد ته د پاکستان وفاقي حکومت د حج نوې پالیسي اعلان کړې ویلې دي چې درخواستونه بعد روانې میاشتې له 28 نیټې نه تر د بلې میاشتې د 8 نیټې پورې وصولوي. د نوې پالیسي تر مخه درخواستونه به خوراندازۍ مطابق منتخب کیږي. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورت کې.
د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې سخت کال به د قراندازې په ذریعه درخواستونه منسوریږي او 1,34,000 خلک به د حج سعادت حاصلوي. د ده په وینا چې د وزیر اعظم په مطابق د حج پالیسي به کال 2014 غوندې نه وي او د را روانې میاشتې په 14 تاریخ به قراندازي کیږي.
مخکې چې کومه پالیسي وه نو هغه د اول راتلو په بنیاد به درخواستونه اخیستل کېدل، خو دې کال موږ هغه پالیسي بدله کړې او اوس به د قراندازې زید لارې درخواستونه منزوري کی. د حج پالیسي مطابق مونږ چې کم پیکج تیار کړی دی نو هغه د تیر کال په نسبت کم دی. د تیر کال حج اخراجات 2,05,000 روپے او سخ کال بعد 2,05,30,000 روپے اخستی کیږي.
د نوې حج پالیسي مطابق شمالي علاقہ جات، خیبر پختونخوا او پنجاب لپاره به د حج اخراجات 2,05,000 روپے وي او جنوبی ریجن سن او بلوچستان لپاره به 2,05,000 روپے وي. مطبوعات سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا چې د لسو بینکونو په ذریعه به دا درخواستونه وصولیږي چې پکې نیشنل بینک، الایډ بینک، حبیب بینک او الفلا بینک شامل دی. د مذهبي امور وزیر په وینا چې هغه تن چا چې تیر کال حج کړی وي سخت کال به د حج لپاره اهل نه وي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پی آی د کرایانو په شان نورو کمپنیانو ته به هم د پی آی غوندې کرایانې اخیستو لپاره ویلې کیږي. حج سکیم کال 2015 تر لاندې 50% سرکاري او 50% پرایویټ انتظام تر لاندې به دا 1,34,000 خلک د حج سعادت حاصلوي او دا 50% مسافران به د مدینې په ایرپورټ او نور 50% مسافران به د جدې په ایرپورټ کوزیږي. د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف وای د حاجیانو د خدمت او شکایتونو د ازالې لپاره خصوصي بندوبست شوی دی. د زیاته وی
مکه مکرمه، مدینه منوره او مشاعر منا کې هم مونږ تیر کال حاجیانو ته روټه ورکړې وه او سخت کال هم مونږ په دې پیکیج کې دا اهتمام کړی دی.
د مذهبي امور وفاقي وزیر په وینا چې سخت کال څوک به هم په سرکاري خرچ حج لپاره نه ځي. د تیر کال په شان سخت کال هم په حرم شریف کې د تعمیراتي کار له وجې د پاکستان 40% کوټه کمه کړې شوې ده. د حج د تلو لپاره به پاسپورټ سره سره قومي شناختي کارت او میډیکل سرټیفیکیټ لازمی وي.
د پاکستان لخوا د 2015 کال لپاره د حج نوې پالیسۍ په اړه تاسو رپورټ اوریدو. اوس هم د یو د داسې ځوان د ژوند کیسه چې په دواړو خپو معذوره دی خو بیا هم د کرکټ خپل یو ټیم لري او وایي چې ښه بالر او بیټسمین دی. د کوز مومندو د ځوان وایي چې په ژوند کې یې ډېر کړاوونه او ستړي لیدلي خو هم په خپل مهنت او همت ژوند تیروي. تفصیل د شانواز ترغزي په دې رپورټ کې.
دا کوز محمد جنسی د میچنه سره نزدې د پرچاوي سیمه اوسیدونکو د کرکټ لوب کوونکو په دواړو خپو مازور رهید ګول وای چې هغه په پرایمری کې په خپل سکول کې اول راغلی او د غریبۍ د لاسه سبق پرې خو دو او داسات درځي توپ کوي.
پرایمری نه بعد مخکې تلو ته ځکه جوړ نشو ما چې زمنګ واجد صاحب هغه یو کپنای کېو به دا کپنای چې کوم دی ختم شول نه غین راو وتلو. نو زما خو خواهش چې زه مخکې لا شم سبق وې مخ هغه چې کوم دی زده کور مشرو ما او هغه کې زما والد صاحب کار پرې خو دنو به ما چې کوم دی دلته کې موږ سره وانین رونه و غوی سره ما د کالینو کار شروع کو دا لاسی کاری نیمه جوړولې.
یو دیرش کلن رهید ګل د تعلیم پر خودو نورستو څه روزګارونه کړی دي؟
ما پکوړې خرڅې کړی دي، سموسې مې خرڅې کړی دي، زمونږ کلی پرچاوې ته وایي بازار دی هغې کې چولې مې خرڅې کړی دي. ما ډېر سخت سخت کارونه کړی دي، او بل زه دا چې مازوره هم په خپو باندې ډانګورۍ وې را سره دوانه ډانګورو باندې وګرځېدم، خو ما خپل همت نه دی بللی. پوه شو،
د خپل کرکټ د ټیم کپتان رهید ګل وایي چې په لوبه کې آل راؤنډر یعنی بیٹنگ او بالنگ دواړه کوي، څوک په اسانه آؤٹ کولی او یا سوزولی هم نشي.
د شاو قدر والا دی، خیبر کلبز والا دی، خواجه اوس والا دی، باجوړ والا دی، کم دی خټی مونږ کم دی گیمونه سره کړی، شهرداد غړی دی، چلګزی بابا کې کم دی، ټولو ته پته په خور نه کم دی، حسابيږي هغه کې ټورنمنت کیږي، او په ټیپ بال باندې گیم کوو، خوخه ټورنمنت کې خوخه کلاړیان سره موږ لوبي کړی دي.
او کوم وخت ورته ډیر خفغان رسیدلې
نو ما ته ډیرو خپل خپلوانو ملکه ویل چې مونږه رښتنه نه ورکو دا مازوره دي. نو غټ افسوس باندې په دغه وکرات لچې الله پیدا کړې ما خدا خلک هم پیدا کړی. نو بیا چې کوم دې ما پردو کې ورښتنه وکړل او هغه چې کوم دې بس هغه ورځ ما زړه خوشاله ما ځکه چې زمنګ موز غوي په د کار روزګار به سکه نو یوازې به کارونه کوله.
د رهید ګل یو خواهش ده چې بچي هیڅ قسم روزګار ونه کړی او بس تر دې لویدو پوري سبق ووایي. شانواز ترګزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوس هم ورسېدلی دی د نن ورځې د رڼا پر لور د ونځي خپرونې. په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو په سیمه کې په سکولونو د بریدونو پر ضد تر اوسه یو ولسی یا قومي تحریک ولې راوچت نه شو. دا خپرونه ستاسو لپاره شاهین بنیر وړاندې کوي.
د رڼا پر لور،
د رڼا پر لور په پښتونخوا کې د جنکو تعلیم ته د ورپی خستونزو پاړه د خبرونو د دې لړۍ د پای په خبرونه کې تاسو ته هرکلی. د نن درنا په لور خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو په سیمه کې د خوندو د خوندي کولو او جنکو د تعلیم د حق منلو لپاره تر اوسه یو ولسی یا قامی تحریک ولې راوچت نشو. د خیبر پختونخوا د تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې د ورانه کړل شو سکولونو د بیا ودانې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، خو د راپورونو تر مخه اوس هم ډېرې سیمې داسې دي چېرته چې د سکولونو د بیا ودانولو عمل ډېر ګړندی نه دی، او سره د دې چې مور پلار خپل بچي سکولونو ته لیږل غواړي په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. په بلوچستان کې د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان د سوري د لاندې د کال 2011 راهیسې په ولس کې د ماشومانو د تعلیم په اړه د بیدارۍ لپاره یو کمپاین دوام لري. د دې کمپاین یو غړی کبیر افغان وایي اگر چې د دوی تحریک د بلوچستان تر پښتون میشتو سیمو پورې محدود دی، خو بیا هم د دې کمپاین په نتیجه کې په ولس کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیدارۍ کچه لوړه شوې ده. نوموړی زیاتوي،
ډیرو ضلعو کې په زرګونو کورونو ته خپله تللي وو، په هغو کورونو کې موږ له مور پلار سره ملاقاتونه کړي دي، د هغو سره مجلسونه کړي دي، د هغو د بچیانو پوښتنه مو کړې ده چې ستاسو بچیان څو دي، پاک څو بچي دي، څو بچیانې دي، څو سبق وایي، څو سبق نه وایي، او چې سبق نه وایي دغه وجوهات څه دي. دا ټول موږ په ساینسفیک انداز باندې داسې یو ټوله کړې ده، پر دې زموږ کار روان دي، موږ کوشش کوو چې او د دې نه علاوه موږ په کلو کې له سپیکرانو په ذریعه باندې، د مسجدانو په ذریعه باندې، په جرګو کې د سیمینارو په ذریعه باندې موږ دا کار کوو. په ولس کې کوشش کوو چې دې کار زیات زیات معنا ښې نتیجې راسي، او زموږ په وطن دا په سپاهي کې ناخواندګي ته جهالت دی، موږ دا ډېر رقم کوو، او خپل وطن د دې وطن د چې دي دا د ترقۍ په لور، د علم په لور تاسو دا روان کو. نو زموږ کمپاین تر اوسه پورې ډېر په بهترین انداز باندې په ټولو جنوبي پښتونخوا کې دا روان دی.
هم دغه رنگ په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن ځوانانو وخت په وخت د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي، او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د سکولونو امنیت ته یقیني کړي. دغه سازمان یو غړی طارق افغان د خپل حلو زلو پاړه صدا سوای
دغه د خدګر د چغی د غواړي چې دا قوم او د خدمت چې دنه دا بیر تاغه پیرو تر ته بوزي نه دي سونه الو زی زمونږ په دما کو باندې دي د جنکو د تعلیم چې دنه مخالف دي. نو زمونږ د پښتون سټوډنټس فیډریشن چې زمونږ مقصد هم دغه دی چې مونږ په تعلیمي ادارو کې پر امن ماحول جوړ کړو، او د قوم ته د دې ځوانانو ته د دې بچو ته تعلیم رڼا خوره کړو. نو مونږ د وخت سره دغه کوو چې کوم سکولونه د دهشتګردۍ په دې جنګ کې طالبانو دهشتګردو الوزولي دي،
چې حکومت له پکار دی چې زمونږ حکومت او غي هم د دغه سکولونو د بیا ودانې لپاره خو ګامونه چټک کړي او دغه سي د حکومت نام زمونږ د مطالبه ده چې دغه سکولونه چې په ټول قبایلی سیمو کې دي په دې خیبر پښتونخوا کې دي د دې بیا ودانې چې دنه دا د وخت اهم ضرورت دی په دې تیر ورځ کې هم موږ د خلاف د پښتون سنسکرټیشن طرف نه یو ډېر لوی مظاهره کړې وه. دا غي چې زمونږ مطالبات هم دغه و چې د قوم موږ به در کوو غي چې زمونږ وایو چې تر څو پورې به موږ دغه د غفلت خوبونه کوو او تر څو چې موږ د قوم په خپل را به در کړی نه چې دوی د خپلو تعلیمي ادارو حفاظت په خپله وکړي. دوی لکه څنګه تاسو کتل د آرمی پبلک سکول کوم واقعیا چې شوی وو نو د هغې نه پس ټول پښتانه ځوانان مشران کشران دا بیدار شوي دي او په هغه ټیم کښې هم زمونږ ملګرو د تعلیمي درنې په نوم باندې د پېښور پرس کلب مخې ته یو درنه کړې وه چې په هغې کښې زمونږ مطالبات دغه وو چې څومره سکولونه په دې صوبه کښې تباه شوي دي د هغې بیا ودانۍ زر تر زره حکومت وکړي او څومره دا شهیدان چې دي چې د دغې په نوم باندې نوي نوي سکولونه جوړ کړی شي. دا زمونږ مطالبه وه.
اوریدونکو په دغه موضوع نور هم بحث کوو خو د یوې وړې شان دمینا پس. دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. یو ځل بیا هرکلی اوریدونکو. هسې خو د پښتنو په سیمو کې وخت په وخت په بېلابېلو موضوعاتو احتجاجي مظاهرې کېږي خو ولې تر اوسه د ورانو شو سکولونو د بیا ودانیو په دغه اړه د نړیوالو ادارو نه د ورکړل شو پنګو په ټیک توګه د خرڅ کولو لپاره څه قامي تحریک نه دی راوچت شوی؟ د دې وجه څه ده؟ په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د ښځو د حقونو دفاع کوونکې ثنا اعجاز وایي
داسې قسمه تحریکونه چې روچدي جنن هغه اکثر دې سیزنو ته راوکوي چې څه غټ ایشو وي نو دا تعلیم او بیا په خصوصي توګه د جنکو تعلیم خلکو ته بالکل هم دا نه ضروري او دا نه مهم نه ښکاري. حالانکه دا ډېر مهم دی کله چې موږ امن خبره کوو چې کله موږ د انصاف او د انسانیت خبره کوو نو ښځه ایز ا انسان به همیشه هر وخت هغې یو حصه پاتې کېږي او کله چې تاسو د انسانیت خبره کوئ او د یو پارټ د هغې چې کوم ښځه ده د سړي سره سره هغه ته نه الیمینیټ کوئ نو کله تاسو یو پوره انصاف پوره انسانیت دپاره یو ښه خبره یا ښه چې کوم یو بشري حقوقونه دپاره تاسو کوم هم دغه قسم لا تحریک چلوئ هغه کله نه شي مخ په وړاندې تللی یا پرمختګ نه شي کولی. دلته مسله دا ده چې مونږ دا کلتوري تشدد مونږ ښځو باندې داسې منلی دی چې هغه دا هم مني چې دا د هغې ذمهواري ده او که هغې سره څه ناانصافي کېږي نو دا د هغې بس داسې جوړه شوې ده. خو چې کله مونږ تاریخ ته وګورو که نه دي نو خان شهید هم خپلې لور باندې سبق ویلی دی او باچا خان هم په 1932 کښې خپله لور چې کومه ده مهرتاج دي سبق دپاره ولې هندوستان ته او بیا انګلستان ته لېږلې ده صرف دا پرسنل اگزامپل ورکولو دپاره چې د پښتنو لوریانې سبق ویلی شي.
د ښځو د حقونو یوه بله دفاع کوونکې ثمر من الله بیا وایي چې باید قبایلي مشران او دینی عالمان په دې اړه خپل کردار ولوبوي او اولس په دې پوهه کې چې د هلکانو او جنکو په تعلیم کې څه فرق ونه کړي د سکولونو د خوندي کولو لپاره اولس را بیدار کړي او دا رښتیا ورباندې ومني چې تعلیم په دې سیمه کې د تلپاتې امن او پرمختیا ضمانت دی. ثمر من الله وایي
زه خو وایم چې میندې هم ډېر په کښې امپورټنټ رول پلی کالج کښې خو هغې نه هم چې کوم غټ رول دی هغه د مشرانو دی هغه د یو جومات کښې چې کوم ملا دی هغه که یوې جمعې خطبې کښې هم خبره وکړي زه وایم هغې سره هم د خلکو سوچ کښې بدلون راځي او هغې نه هم غټه خبره چې زمونږ کوم ملکان دي زمونږ چې کوم مشران دي دا سپینګیری دی دیو چې کله به دا خبره وګڼي چې ها دا زمونږ په ښېګړې کښې دی چې یو زمونږ لور یا خور چې دی دا هغه تعلیم حاصل کړي نو ټولو کښې غټ بدلون او لانګ ټرم چې کوم چینج دی بیا به راځي دي نو دې جنکو کښې دې خویندو کښې چې کله پورې شعور به نه راځي او دیو ته په خپله خپل ژوند هغه چوایسز هغه پته نه لګي نو زه وایمه زمونږ پوره خیبر پښتونخوا څو زمونږ پوره ملک ترقی نه شي کولی دي.
په پښتونخوا کې د تعلیم په موضوع کارکونکي د مدني ټولنو پر راپورونو کې راغلي چې د خواو شا یو زر اورانو کړل شوو سکولونو ترڅنګ په سلګونو سکولونه داسې هم دي چې تعمیرونه خو لري خو ولې زده کړې پکې نه کیږي. وخت په وخت د قبایلي مشرانو لخوا هم دا غوښتنه کیږي چې په قبایلي سیمو کې دی د پوهنتون په ګډون د هنر د زده کړې ادارې پرانستل شي چې نوي کول د بیلارې کېدو نه خوندي وساتل شي او هغوی ته دا موقع ورکړل شي چې د خپلو سیمو په بیا ودانۍ او پرمختیا کې خپله برخه کار وکړی شي.